یازدی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر از یک مننه فروغ صاحب قدر منو اوریدون کو تاسی زموشخل آزادی راژیو چه خوره ساعت لس بجیشوی دی ساعت پا خپراونه که اوری چه در افغانستان ستری محکمه حقا پولیس قماندان تا شل کالا قید سزا و تاکل چه یو کال پا خواهید آسو چه پریس خبری آشانس یو اکاس و شلی و خبریاله تپی کرده و در یو زینو نورو موضوعات و تفصیل پا دیخ پراوانه که در کهو خو لمنه توجه کرده در دی سات خبرونو تا چه سید کمال شا عرفی براندی کهوی.
سر کې د خبرونو سرچکې د دکوندي سمې چرواکي وای د دکوندي کندهار پر لوی لار پات لاس يرغمل سی کسان هم خوش سول د امروختیا وزیر د بکیفیت درملو واردونکو لزګون کمپنوي د بندیدو خبر ورکړ او توندلارو ډلو د سوري ادلب شهر له حکومتي ځواکونو ونیو. د خبرونو تفصیل د دکوندی ولایت سرپرست وای د کندهار د کندی پر لوی لار د تورسولسو مسافرانو لپاره لاس کسان هم خوش سول. چارواکی وای په مجموع کې دور وشتنه د حمل پر درې منیټا پر دی لوی لار د اورزګان د چرچینو په سیمه کې تورسولسی و چې د لستانه په لومړی ورځ کې او پاته لاس نورې پرون خوش سو. د دکوندی سرپرست والی عبدالحق شفق ازادي راډیو ټول چې د دوه کسانو په خوش کېدو کې پیسې نه دي تبادله سوی بلکې د سیمه د اوسیدونکو او مشران لخوا د خبرو او منځګړې تو په نتیجه کې دا کار سوی دی. د شفق په خبره برمتسوی کسان ټول غیر فوزیان او عام مسافر و چې له کندهار څخه تجارتي توکي وړل. د افغانستان ستری محکمې یو پولیس افسر د یوې ښځینه عکاسي د وژلو او د یوې بلې خبریالې د ټپي کولو په تور په شل کاله باندې محکوم کړ. دغه پولیس افسر نقیب الله نومیږي چې په 2016 میلادي کال کې د جمهوري ریاست انتخاباتو پر مهال په خوست ولایت کې د اسوشیټیډ پریس پر یو دوه ښځینه خبریالانو ډزې وکړې چې له امله یوه خبریاله وژل سوه او یوه بله ټپي سوه. د افغانستان ستری محکمې 13 ورځ نقیب الله په شل کاله باندې محکوم کړ. د افغانستان د امروختیا وزیر وای په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې شاوخوا اویا د درملو واردوونکو کمپنۍ بندي کړي. فیروزدین فیروز ننګرهار ته د سفر پر مهال خبر اعلان تول چې د دې اقدام هدف یې د بې کیفیت درملو د واردولو مخنیوی دی.
کمپنیایی که
در
افغانستان
راجستر هستند یا مرور دیوی ده کمپنی ارزوانو مکرده چه پا افغانستان که راجستر دی پنجده وقتی با اعلان وکرو چه شاید پینزو سو تر اویا پوری کمپنی بلک لیستی زکا معتبری کمپنی ندی او اکثر به کیفیت در مال دادی کمپنی لالار هیوات رازی مرد دا کمپنی محدوده و تر اوسه پا هیوات که داسی مرکزون نو چی پشارونو که به کیفیت در مال او خواده کنترول کرده. خوش شاغل فیروز وی اوس داسی او مرکز پا کابل که پرانیستی او دا لڑی با زنونو تا هم او غزوی. د روغتیا وزارت چرواکو په خبره لګاونډوي هیوادونو سره خلاص سرحدونه د دې لامل سوي دی چې هیواد ته په پراخه کچه بې کیفیت وارد درمل وارد سي. د خوست زرګونو اوسیدونکو د هغه ولایت د سرپرست والی په ګډون ځای چارواکي په فساد او غلا تورن او په وړاندې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې د ولایتي شوراګانو ډیری وکیلان د مدني ټولنو او قومي مشرانو استازي او هم په ولسی جرګه کې د خوست اساس بکش شامل وو خپل اعتراضونه پرون شنبه پیل کړل او غواښه وکړه چې تر هغه به د مدني حرکتونو ته دوام ورکړي چې دغه چارواکي له دندو نوي ګوښه شوي. په همدې حال کې د خوست د سرپرست ولی ویان دغه مظاهره د هغو کړی کار بولي چې د دوی پوینه د قانون د تطبیق په نتیجه کې خپل شخصي ګټې له لاسه ورکړي دي. اعتراض کوونکو په خوست کې د دولتي ادارو او سرپرست ولی عبدالجبار نیمی د کور شاوخوا ته خیمه وهلي او له همدې کبله د شنبې په ورځ دولتي ادارې بندې وې. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 50 اتیا پوله، یو یورو 25 افغاني 50 اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 50 اتیا افغاني 25 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني. بیا هم شرغلاست. اسلام پالو توندلارو د سوریه د ادلب شار له حکومتي ځواکونو ونیو. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله چې مقر په لندن کې دی وای چې په القاعده پورې تړلې ال نصرا جبهه او متحدینو یې دغه شار نیولی دی. دا رقه وروسته ادلب د سوریه دوهم شار دی چې د توندلارو اسلام پالو ډلو لاسته لویږي. د ادلب سقوط د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته یوه سخته ضربه ګڼل کیږي. د بیلج په نوم د جرمنی وی ورسپانی ویلی هغه کس چې په قصدي ډول د فرانسې په الف غرونو کې د بی مسافر وړونکو الوتکې په غورځولو تورن دی تیر کال خپل ملګری ته ویلی و چې د رواني درملنې په حال کې دی. په دې پیښه کې د الوتکې ټول 150 تنه سپرلي مړه شوي دي. اندریس خپل وی په خواني ملګری ته چې ستوریده یا د پرواز ملزمه و او بیل دې نوم ماری یادوي ویلی و چې یو ورځ به داسې څه وکړم چې ټول سیستم به بدل کړي او وروسته به زه خپل نوم پوسم او په یاد به ولرم. جرمني چارواکو داسې څیرې سوي یاداشتونه موندلي چې ښایي دغه مرستیال پیلوټ په یوې ناروغۍ اخته دی چې کېدای سي د همدې پیښې په ورځ له دې پښو وغورځوي. جرمن وینګ شرکت وای لو بیرس هغه مهال دوی ته د ناروغۍ دا یاداشتونه نو ورکړي. په همدې حال کې په رسنیو کې نو راپورونه ښودلې چې لو بیرس بنایي یا د لیدو ستونزه هم درلوده. د روسیې فضایي ادارې اعلان کړی چې د امریکا له فضایي ادارې ناسا سره یو ځای د یوه نوي فضایي سټېشن پر ځای جوړېدو کار کوي. ټاکل سوی دغه نوې فضایي اډه د اوسني نړیوالې فضایي اډې ځای ونیسي. د روسیې د فضایي ادارې مشر ایګور کوموروف د دې موضوع په اعلانولو سره زیاته کړه چې دا پروژه د ټولو هغو کسانو په وړاندې پرانیستې ده چې غواړي ګډون پکښې وکړي. ناسا د روسیې فضایي ادارې په دې وروستیو کې پر دې هوکړه کړې چې د نړیوالې فضایي اډې فعالیت تر 2024 میلادي کال پورې تمدید کړي. د نړۍ میلیونونو وګړي د یوه ساعت لپاره د څراغونو په مړه کولو سره د ځمکې ساعت په نوم پیښه کې ګډون کوي چې د اقلیم د بدلونو په اړه خبرتیا ورکوي. دغه بدلون د مارچ میاشت د وروستۍ شنبې په ورځ د سیمې په وخت پر 8 بجې او 10 دقیقې ترسره کیږي. دا پروګرام په 2009 میلادي کال کې د طبیعت نړیوال صندوق لخوا د استرالیا په سیدنی ښار کې پیل شو او له هغه راهیسې دا پروګرام په یوه نړیواله پیښه یا بدلون واوښت. او هم دا اوس د استرالیا کې د استرالیا او د نیوزیلند د کرکټ لوبډل ترمنځ د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام فاینل لوبه روانه ده. په چې نیوزیلند وګټله او اوس مهال بیچین کوي. نیوزیلند لوبډلې په 8 تاورونو کې د درو لوبغاړ په سوزیدو سره استرالیا لوبډلې ته 109 منډې ادب ټاکلې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازري رادیو څخه واوریدل. د ازري رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازري رادیو د دې خبرونه په دوام کې واوري. د سولې علي شورا د ولسمشر غنی ورستۍ څرګندونې طالبانو ته د سولې لپاره لار پرانستونکي بولي.
دا په خپل ځای کې یو پیغام دی چې زموږ حالت هر څه وي طالبانو سره د مسلې حل دا سره فهرست مسله ده.
د فرا د بکوا ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو پخوانۍ اډه په خپله پرې ایښې ده. ستری محکمې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په خبریالانو حمله کوونکې پولیس ته 40 کاله قید وټاکه. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو.
سکاله به کار شروع شي ان شاء الله چې دریو کالو په دوران کې بعد دغه روختون یو مکمل روختون اوسيږي.
دا په ننګرهار کې د یو لوی روختون د بنسټ د ډبرې د اشیدو په اړه دغه ولایت د روختیا د رئیس څرګندونه وی.
تا
تاسیز مجرخ لازاری را دیواری. در افغانستان ستر محکمه حقا پولیس پا شل کال بند محکوم کل چه یو کال پخواه ده اسوشیتد پرس خبری آشانس اکاس انجا دیدر رینگاس و شلی او ددق آشانس مشهور خبری آلا کتی گنن تپی کری و. ستر محکمه ده افغان پولیس و قماندان نقیبولاتا تاکل سزا پرون لوی چارانوالی تا اعلان کرد. تر دی مخی استناف محکمه نقیبولا پا اعدام محکوم کرده و خوستر محکمه ده نموری ده اعدام حکم پا عمر قید بدل کرد چه پا افغانستان که شل کاله ده. نقیبولا ده تیر میلادی کال ده اپریل پا تلورمه یعنی چورزی کم یو کال پخوا. ده اسوشیتد پرس خبری آشانس پر خبری آلانو چه ده افغانستان ده ولسمشه ده انتخاباتو ده لمری پداو ده راپور ده برابرولو لپار خوست تلیلی ول دزی وکری. دغه آژانس اکاس ځای پر ځای ووژل شو خو خبریاله کتی گنن چې شپږ مرمۍ پرې لګیدلې وې ټپی شو. کتی گنن په افغانستان او پاکستان کې څو لسیزې تیرې کړې دي. د دې روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو ده او اوس په خپل هیواد کاناډا کې اوسي. د افغانستان د سولې عالي شورا له شکنجه شویو طالبانو څخه د بښنې د غوښتلو مسأله د سولې د خبرو لپاره مثبته بولي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی یو غړي محمد امین وقات وروسته له دې دا څرګندونې ازادي راډیو ته وکړې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په واشنګټن کې وویل چې له شکنجه شویو او ځورول شویو طالبانو بښنه غوښتل پکار دي. په دې اړه د سفتی الله ستانکزي راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان ولسمشر په خپل وروستي دریځ کې ثابته کړه چې له طالبانو سره سوله د ټولو کارونو په سر کې ځای لري. د دې شورا د رهبري پلاوي یو غړي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل له شکنجه شوي طالبانو څخه د بښنې د غوښتلو مسأله چې افغان ولسمشر یاده کړې د سولې لپاره یو مثبت پیغام له ځان سره لري. ښاغلي وقات وویل طالبان به هم دا مسأله احساسوي چې له خبرو پرته بله هیڅ د حل لار نشته، نو پکار ده چې د سولې لپاره له ورته هڅو استفاده وشي.
حالات هر څه وی طالبان سره د مسالې حل دا سره فهرست مسله ده، او په دې کې رئیس جمهور حاضر ده چې هغه وخت چې دا جنگونه دو طرفه نه وو نو هم دا غیر وخت بخنه ورزه مده او پیغام ده طالبان به هم په دې کې فکر وکړي چې له جوړې نه د خبرو نه سوا هیڅ لار نشته. بناهلی پیغام ده او دو طرفه ماجراتونه مغوطر شي او د سولې د خبرو لپاره امادګي وښودل شي.
د سولې شورا دغه لوړ پوړي غړي هم داراست ټینګار وکړ چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره په کار ده چې په افغانستان کې سوله راشي او ټولې ښکېلې خواوې دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په واشنګټن کې د سولې په څېړنیز انسټیټیوټ کې وویل چې ځینې طالبان شکنجه شوي او ناسم چلند ورسره شوی دی. ښاغلي غني وویل د دې شکنجې له امله ځینې طالبان نارضایت تلری او ضروری ده چې بخنه ترې وغوښتل شي. اخو د چارو شنون کې انتقاد کوي چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال ښکېل خواو بشري حقونه نه دي مراد کړي او ځینې کسانی شکنجه کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره له طالبانو د بښنې غوښتل مهم دي. دی وایي دا بښنه باید تر دې حده وي چې آن غرامت ورکړل شي او په سیاسي پروسه کې د هغوی د نقش تر زیاتوالي پورې ورسیږي.
د تیرو پیښو لپاره هغه ډول بښنه غوښتل شي چې د افغانستان له فرهنګ سره او د افغانستان د شرایطو سره سمه وي. یعنې دا بښنه هم یوازې په الفاظو کې شاید د افغانانو لپاره مهمه نه وي لکه بهرنیانو په فرهنګ کې. دا بخنه باید حتی د غرامت ورکولو او حتی په سیاسي پروسه کې د نقش د زیاتولو تر بریده پورې جدي وي.
خغلی لیوال وایي د بخنه غوښتل د اوغدو د لمنځوړلو لپاره یو ښه لار ده چې له عمله یې د یو بل وژنې مخه نیول کېدای شي. له طالبانو نه د بخنه د غوښتلو له مسئلې سره یو شمېر کسان مخالفت هم کوي.
په فراه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو یو اډه د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې ده. دغه اډه وروسته تر دې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلی چې افغان ځواکونو یو میاشت مخکې پرته لدې چې دغه قرارګاه ویجاړه کړي پرېښوده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د ایتالیایي ځواکونو دغه اډه چې د دوی د وتو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او اوس د دولت د وسلوالو مخالفانو ولکې ته لوېدلې. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د سلطان په کلي کې موقعیت لري. د بهرني ځواکونو د وتو وروسته دغه ځای د بکوا ولسوالۍ مقام او امنیت قمندانۍ لپاره ځانګړی شوی و، خو د ډېرو ګواښونو له وجې د بکوا ولسوالۍ مقام یو میاشت مخکې له دغه ځای څخه د خیرآباد سیمې ته ولېږدول شو. د هغه وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو ادعا وکړه چې دغه ځای یې نیولی او د بهرنیو ځواکونو هډه اوس د دوی په ولکه کې ده. د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې څو ورځې دولت وسلوالو مخالفانو په دغه اډه کې خپل بیرغونه ځړولې وه، خو دا د دوی پایګانه ده او کله ناکله ورته راځي. د بلې خوا بیا د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ولسوال محمد اسماعیل وایي چې دوی دغه ځای خوشې کړی او هلته یوازې څو اسکوګانې او تشې خونې پاتې دي او کیدای شي دولت وسلوالو مخالفانو هلته ورغلي وي، خو دا د دوی قرارګاه نه ده. د ولسوال په خبره دوی ځکه دغه ځای خوشې کړ چې ډېر لرې و او خلکو تګ را تګ ورته نه شو کولی. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ډېره برخه اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده او هلته د وسلو د پې تر څنګ د مخدره توکو قاچاق هم ترسره کېږي. دا لومړی ځل ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو یوه اډه د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته لویږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د استرالیا په میلبورن ښار کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو پایلوبه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. نیوزیلند بیټنګ کوي. تر اوسه پورې د درو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې په 2 اوور کې 122 منډې کړې دي. د نیوزیلند لپاره په وروستیو شیبو کې الیوت او ټایلر شلوبه کړې ده. دواړو تقریبا 2 نیوي منډې جوړې کړې دي. د دې مسابقې حال بیا هم درکو. خو اوس د افغانستان په لور. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ملي وحدت د حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو د رواني امنیت او مسؤلیت په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د دغه کمیسون د ښځو او ماشومانو د برخي مسؤلې سوریا سپرنګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. په دې اړه حمیده هارون عثمان راپور لري.
د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون کې ثبت شوی قضیه خی چې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مسؤلین د ټیکې ته په اشاره وایي وسمهال افغان ښځې په ډیر بد وضعیت کې دي او هیڅ رواني مسؤلیت نه لري. د دغه کمیسون د ښځو او ماشومانو د څنګه مشرې سرایا سپرنګ د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو د ژوندانه وضعیت ښه شي، خو دغه هڅو تر دې دمه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په خوشنۍ سره چې په دغو شپږو میاشتو کې د ښځو په ژوندانه کې بنسټیز بدلونونه نه دي راغلي. هغه څه چې د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې وایي، یعنی دا چې نن د ښځو وضعیت په رښتیا چې زړه بوږنوونکی دی، خو دولت په دې برخه کې زمینه سازي کړې غواړي، په دې برخه کې یو لړ کارونه وکړي، خو دا کارونه یې تر دې دمه لا د کاغذ پر مخ دي او عملي شوي نه دي.
خو میرمن سوبرنګ وړاندې وویل چې په ملي وحدت حکومت کې د ښځو د ژوندانه د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده دوی ته هیله مندي پیدا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ناظرانو د ادارې یوه څېړونکي ویلي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل څخه را په دې خوا د ښځو د ژوندانه په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. د ویلي که پخوا تر دې په افغانستان کې ښځو په نسبي ډول د مسؤلیت احساس کولو، خو د فرخوندې تر وژل کېدو وروسته دغه احساس کمزوری شوی دی. د ښځو د حقونو یوې فعالې منیره یوسفزاده له ازادۍ راډیو سره مرکه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې دې په جدیت سره وڅېړي، ځکه چې د هغې په وینا اوس د دا راز تاوتریخوالي لمن له ناامنو سیمو څخه امنو سیمو ته پراخه شوې ده.
ژ
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د کابل یو شمیر اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د تیلو ټانکونه او د ګازو سی ان جی ذخیرې له شاره وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې کمیسیون په استوګنو سیمو کې د سی ان جی ګاز د زیرمو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دې مسئلې خلک او چاپیریال له خطر سره مخامخ کړي دي. په دې اړه د محمد ابراهیم صافی راپور واوري.
په کابل ښار او په ځانګړي توګه د هستوګنځایونو په سیمو کې د نفتي موادو او ګازو د زیرمو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي او شکایت کوي چې حکومت باید دا سټېشنونه له ښاري سیمو لرې کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د جمعې په ورځ د کابل د سرای غزنی په سیمه کې د ګازو یوه زیرمه لیک شوه او له امله یې پولیسو د سیمې خلک د څو ساعتونو لپاره له کورونو وایستل. که څه هم د فایو سټار په نوم د دې سټېشن مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرې ونه کړې خو د سرای غزنی اوسیدونکو وویل چې شاوخوا 50 ټنه ګاز ممکن له دې زیرمې لیک شوي وي.
دولت باید اطراف د ګاز وباسي، ګاز باید خارج کړي. څومره دا لري چې اور ولګي چې بیا خو دکانونه لاندې کورونه لاندې کورو ته مشکل هر څه ته مشکل پیدا کوي.
زما نوم سمیع الله دی او مسکونی ساحه ده، رهایشي ساحه کې د ټانک جوړېده. البته د خلکو مسؤلیت تعدید دی او خطر دی، په دې کې شک نشته چې محیط زیست او تر ټولو مهم مسؤلیت او د خلکو د ژوند خبره ده.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې کمیسیون یو شمېر غړو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د استوګنځایونو تر څنګ د تیلو د ټانګ او ګاز سټېشن شتون د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون غړی عبیدالله رامین وایي په دغه ډول بې پروایي سره کېدای شي د خلکو ژوند، مال او چاپیریال له خطر سره مخامخ شي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د تیلو دغه ټانکونه د حکومت تر څارنې لاندې دي او د تعین شوي معیار له مخې فعالیت کوي. د دې وزارت وایند مسافر قوقندي ازادۍ رادیو ته وویل دوی داسې یوه کړنلاره جوړه کړې چې له مخې به یې د تیلو ټانکونه او د ګازو سټېشنونه د استوګنځایونو نه بل ځای ته انتقال کړی شي.
موږ په یو کړنلارې کار کوو، هغه د تیلو ټانکونه چې استوګنځایونو کې دي او هلته ورته اړتیا کمه لیدل کېږي داسې ځایونو ته انتقال کړو چې هلته د استوګنې کورونه کم وي.
ښاغلي قوقندي ونه ویل چې په یوه ذخیره کې باید څومره ګاز او یا هم تیل وي، خو وی ویل کوم کسان چې د ټاکل شوي معیار خلاف عمل وکړي هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
د ختیځ د امیرختیا ټولنه په افغانستان کې د ځنګلونو په کمښت اندېښنه شي او له حکومت غواړي چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلانو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل ځنګلونه چې د روغتیا او اقتصاد لویه برخه جوړوي په وروستیو کې په غیر قانوني ډول له منځه وړل کیږي او مخنیوی هم نه کیږي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
په خپل سری توګه په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل په افغانستان کې د اوږدې مودې راهیسې یوه نه حل شوې ستونزه یادېږي او ویل کېږي چې په یوازې تیرو دریو لسیزو کې د دې هیواد تر نیمایي ډېر ځنګلونه تخریب شوي دي. د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې په کابل کې د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په خپل سر د ځنګلونو داسې وهل د اندېښنې وړ وبلل او وایي تیرو دریو لسیزو جګړو د لسهاوو زرو انسانانو له وژل کېدو برسېره چاپیریال او ځنګلونو ته هم پراخ زیانونه رسولي دي. د دې ټولنې مشر سید حبیب اراوال وی په افغانستان کې 8.5 میلیونه جریبه ځمکه ځنګلونه نیولې وه، خو اوس نږدې 3.5 میلیونه د هغې ویجاړه شوي او ځنګلونه یې په بېرحمانه توګه وهل شوي دي.
همدا اوس د ځنګلونو د مافیا له لاسه ریبل کېږي، هغې ته جنراتوري ماشینونه راوړل کېږي او هغه ځنګلونه ونې چې زموږ تاسو ملي سرمایه وه هغه قطع کېږي، پرېکړل کېږي او بیا په همسایه ملک پاکستان کې پلورل کېږي.
د دې ټولنې چارواکو د مارچ د 1 یا د ځنګلونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د چاپیریال د ښایست په خاطر د ونو له وهلو ډډه وکړي. ویل کېږي چې کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار او سمنګان د هیواد د ځنګلونو ډیره برخه نیولې چې دا ځنګلونه ډیر کله د سیمه ییزو زورواکو او خلکو لخوا په خپل سر له وهلو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې غړي په دې نظر دي چې حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې هغه څه چې په کار وه د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه نه ده کړې او له نوي حکومت غواړي چې په دې اړه جدیت وښيي. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي که څه هم په دې اړه تر اوسه کوچنۍ پروژې عملي شوې خو دې هڅو د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوی نه دی کړی. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادۍ راډیو ته وویل د ځنګلونو د ساتلو په اړه د کورنیو چارو وزارت ورته ژمنه ورکړې خو دا کار د خلکو پراخ ملاتړ ته هم ضرورت لري.
موږ د نورو ادارو مرستو ته ضرورت لرو. د کورنۍ او دفاع وزارتونو څخه غواړو چې که د داسې موارد سره مخ کیږي د هغوی په وړاندې جدي اقدامات وکړي.
له دې سره د چاپیریال ساتنې اداره په دې باور ده چې د ځنګلونو د وهلو بدې اغېزې په ټولنه کې مخ په ډېرېدو دي چې له امله یې سیلابونه برفکوچونه ډېر زیانونه اړوي او هوا چټلیږي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د هوا د سموالي په صورت کې به په 15 کاري ورځو کې د کابل د برښنا ستونزه حل شي. دغه شرکت وړاندې د کابل د وارداتي برښنا د لاینونو د جوړولو لپاره 3 اونۍ وخت ټاکلی وو خو مسؤلان وایي پرلپسې ورښتونه او طوفانونه د دغو لاینونو د قطع کېدو سبب شوي او د دوی کار هم ځنډیدلی دی. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان برښنا شرکت په یو تازه خبر کې ویلي چې یوازې 15 کاري ورځې په کار دي چې په سالنګونو کې د برښنا پریسي به مزي بیرته وتړل سي او کابل ته برښنا ورکړي. د دغه شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې کارکونکي له سختي جوي او ځا سره مخامخ دي خو له دې سره سره توانیدلې په سالنګ کې پر پریسي و مزو کار وکړي. توحیدی د دغه کارونو نوي پرمختګونه یادوي.
پرون مکمل ناسلس له شل متره باس کړه او په بل پیا باندې تاسو موږ ته ضرورت دی چې د 15 ورځې یعنی 15 ورځې ساري ورځې چې د هوا او زخوي 15 ورځې کې باید زموږ کارمندان وکولی شي تاسو برېښنا کابل سره ورسي. په دې 15 ورځې کې د ورځې باید د دویمې پای باس د وخت مونږ نسی
له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په سالنګونو کې د وروستیو برف کوچونو له کبله کابل ته د وارداتي برېښنا پایې چپه سوي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دغه پایې په ډېرو خطرناکو سیمو کې ویجاړې سوي چې له پرمختللو وسایلو پرته یې جوړول ستونزمن کار و. دوی زیاتوي چې د چپه سویو پایو د بیا رغولو لپاره یې د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت نوي تجهیزات اخیستي دي. دا په تیرو نهو کلونو کې لومړی ځل دی چې کابل ته د وارداتي برېښنا مزي د سختو طوفانونو او برف کوچونو له کبله ویجاړېږي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین په پام کې لري چې د روان کال په اوړي کې د 300 میګاواټه په ظرفیت نورې اضطراري پایې په همدغو ساحو کې نصب کړي تر څو د احتمالي طبیعي پیښو په صورت کې د دې ستونزې د تکرار مخه ونیسي او کابل ته د اړتیا وړ برېښنا ولېږي. د افغانستان د برېښنا وزارت وایي اوس مهال د هیواد 90% برېښنا وارداتي ده چې له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه هیواد ته واردېږي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصاد پوهان پر افغان حکومت انتقاد کوي او وایي که زیربناوي جوړې سي نو افغانستان کولای سي تولیدي برېښنا ولري او له دې سره به پر وارداتي برېښنا د میلیونونو ډالرو له لګښت هم خلاص سي.
په خوست کې یو شمېر کسانو د حکومتي چارواکو په ست مظاهره وکړه او د هغو د استعفا غوښتنې وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
لاریونوال چې د خوست په ملي لوبغالي کې راغونډ شوي ول د ځایي چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه یې کوله او همدارنګه د اداري فساد پر ضد شعارونه ورکول. دا لاریون چې د ولایتي شورا د ډیری وکیلانو، مدني ټولنو، قومي او جهادي شوراګانو او پولیسي جرګه کې د یاد ولایت د ځینو وکیلانو لخوا رابلل شوی و، ویناوالو لاریونونه او د فساد د ټولو ډولونو پر ضد مبارزه د خلکو روا او قانوني حق وباله. د ولسي جرګه استازي کمال ناصر اوسیلی ول
نن دا مدني حرکت چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته حق رو کړای پیل کوو تر هغه بوده دوام لري تا تر کومه چې عبدالجبار نعیمی او د غلم ملګری د خوست نه لري شوی نه وي.
د ورسی جرګې یو بل تن وکیل همایون همایون ویل چې فساد د والی سربیره په یو شمیر ملکی او پوځي ادارو کې هم شتون لري.
فساد په خوست کې صرف په والی کې نه ده، فساد په قوماندانۍ جامعې کې شته، فساد په امنیت ملي کې شته، فساد په اردو کې شته. د
د زدرانو قومي شورا یو تن مشر موسی جان زدران ویل چې
د قانون نه ماتونکي غلا او فسادګر تر هغه وخته پورې چې زمونږ خوست پیاوړی ولس ژوندی وي او په وجود کې یوه قطره وینه وي، انشاءالله تر هغه وخته پورې مو مبارزه کوو او نه یې پرېږدو.
د خوست پخواني والی ډاکټر ابراهیم مشفق او د مجاهدینو د تحریک مرستیال قمندان دلاور شاه هم په خپلو خبرو کې ځایي چارواکي د حکومتي ځمکو پر غصب تورن کړل.
مګر زه خبر یم چې هغه ریزرو پیسې هاته خرڅ کړی دا پروژه نشي تطبیق کوي، مګر ریزرو څه هاته خرڅولای شي.
خوست په دولتي املاکي چور ولګو چې چا به نظر کول سره ولای نه به دوسیه ته جوړول.
بلخو د خوست د سرپرست ولی ویان مبارز محمد زدران د لاریونوالو اعتراضونه بی ځایه وبلل.
ولایتي اداره نننې لاریون د زینو هغه اشخاص او کړیو کار بولی چې په دې ولایت کې د قانون د تطبیق د دولتي حاکمیت د پراختیا او د قوي ادارې په وجود کې د دوی شخصي ګټې
دا چې لاریونوالو په خوست کې له حکومتي ادارو خیمه راتاو کړي نو د شنبه په ورځ نږدې ټولې حکومتي ادارې بندې وي. معترضینو دا هم ویل چې تر هغه به د حکومتي ادارو او د سرپرست والي د کور د دروازو څخه خپلې خیمې راټولې نه کړي چې د خوست سرپرست والي نعیمي او نور حکومتي کسان چې دوی په فساد تورنوي له دندو ګوښه شوي نه وي.
د کرکټ د نړیوال جام په پایلوبه کې نیوزیلند تر اوسه پورې د درو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 115 منډې په 40 اوور کې جوړې کړې دي. اوس د لنډو خبرونو وار دی، سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د دایکنډي ولایت سرپرست وایي د کندهار دایکنډي پر لویه لاره د توشتول سو مسافرو په 3 کسان هم خوشی سول. د افغانستان ستري محکمې یو پولیس افسر د ویښه جنا عکاسي د وژلو او د وی خبريالي د ټپیکولو په تور په 40 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وای په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې شاوخوا اویا د درملو واردونکو کمپنۍ بند کړي. د خوست زرګونو وسیدونکو د هغه ولایت د سرپرست ولی په ګډون ځای چارواکي په فساد او غلا تورن او په وړاندې مظاهره وکړه. اسلام پالو توندلارو د سوریې د ادلب شهر له حکومتي ځواکونو ونیو. د بیلټ په نوم د جرمني وی ورسپانې ویلې هغه کس چې په قصدي ډول د فرانسې په ال قرونو کې د مسافرونکو الوتکې په غورځولو تورن دی تیر کال خپلې ملګري ته ویلې وای چې د رواني درملنې په حال کې دی. او د روسیې فضایي ادارې اعلان کړی چې د امریکا له فضایي ادارې ناسا سره یو ځای د یو نوي فضایي سټیشن پر جوړولو کار کوي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماښام له 2 بجو په همدی غصه یعنی منځنی صفه 12:15 وی د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. که انټرنیټ لاسرسی لري نو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. همدارس د ازادي رادیو په مطالب او د ازادي رادیو په ځانګړي فیسبوک پاڼه کې هم خپل نظرونه له موږ او نور اوریدونکو سره شریکولی شي. facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده. که مو تر اوسه خوښ کړی نه وي اوس لایک یا خوښ کړی. د دې خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنگونه پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې د ننګرهار په اړه. په جلال آباد کې د 1.5 میلیون ډالر په لګښت د ختیځ روغتیایي کمپلیکس د بنیاد ډبره کې خودل شو او ترڅنګ څو نورې روغتیایي پروژې پرانستل شوې. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شمی پورز ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال په دې ولایت کې د نورو ترسره شو پروژو د پرانیستې ترڅنګ د یو لوی روغتیایي کمپلیکس د بنسټ ډبره کې خدا. نوموړي وویل چې دا روغتیایي مرکز د ختیځ سیمې په کچه دی چې څه باندې 1.5 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پرې راځي.
سایه که ما شما قرار داریم یک سایه است که در حدود 200 جریب زمین است
په کوم ځای کې چې موږ او تاسو ولاړ یو، دا 200 جریبه ځمکه ده چې د شرقي زون لپاره د ځانګړي پرمختللي روغتیایي شفخانې لپاره وقف شوې ده. موږ امید لرو چې دا شفخانه وکولی شي د ختیځو ولایتونو روغتیایي ستونزې اوارې کړي، او د دې شفخانې لپاره د افغانستان د انکشافي بودیجې نه 1.5 میلیون امریکایي ډالره ځانګړي شوي دي. دغه کمپلیکس د جلال آباد ښار د مولي خالص فامیلو تر څنګ په 200 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د چاردیوالۍ چارې مخکې تر سره شوې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي امیر خان یار وویل چې دغه روغتون به تر راتلونکو دریو کلونو پورې جوړ شي، چې په جوړېدو سره به د ختیځو ولایتونو شته ستونزې اوارې شي.
سکل و توانیدو چې حکومت په دې باندې قانع کو چې باید دغه سی او روغتون د پاره چې هغه کې ټول سہولیات او ټول ضرورت پوره وسیږي، بودیجه مو ورته واچوله، او ان شاء الله چې سکل به کار شروع شي. ان شاء الله چې دریو کالو په دوران کې به دغه روغتون یو مکمل روغتون وسیږي، او موږ به د هر نگان ان شاء الله خود کفا وسیږو په دغه زون کې.
په ورته وخت کې یو شمیر پروژې چې چارې مخکې بشپړې شوې وي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د روغتیا ډاکټر نجیب الله کا موال وویل چې په دغه پروژو کې یو هم د اجل واټ پرانسته ده چې چارې بشپړې شوې وي او په پرمختللو وسایلو سنبال دي. دی وایي د ځینو نورو پروژو چارې هم پیل شوې.
کومې پروژې چې افتتاح کړې او ګټې اخیستنې ته برابرې ته وسپارلې، دا په 9,000 ډالر باندې تمام شوې دي، او نوې کارونه چې کوم شروع کوو چې په خیر سره دي، هغه د 1,000,000 ډالر په حدود کې دي. سپاره کې یو اداري بلاک او د عامې روغتیا د ریاست لپاره چې 4 منزله تعمیر ولري، چې دا هم د عامې روغتیا وزارت اختیاري بودیجه ده. د دې ترڅنګ پاس کوم دوه سټاکس دي، هغه یو د دبليو ټول خونه جوړیږي، او دویم سټاکس د عامې روغتیا وزارت خونه جوړیږي.
له دې وړاندې د ننګرهار روغتیایي چارواکو ویلي وو چې د جلال آباد مرکزي روغتون د ناروغانو نفوذ ته په کتو وړوکی دی، او په وار وار په دې ولایت کې د یو ستر روغتون د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اوس دغه روغتیایي چارواکي په دې اند دي کچېرې د روغتیا په برخه کې دغه پروژې بشپړې او فعاله شي، د ختیځون په کچه روغتیایي ستونزې به له منځه ولاړې شي.
د کرکټ په نړیوال جام کې چې اوسې پایلوبه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ روانه ده، نیوزیلند بیټنګ کوي. دغه ټیم تر اوسه پورې د څلورو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 125 منډې په 15 اوور کې کړې دي. د دغه ټیم د منډو افسر 4.6 وشته. د نیوزیلند لپاره تر ټولو ښه لوبه الیوټ کړې ده چې تر اوسه پورې 2 منډې کړې دي. مختر دی چې تاسو څو پیغامونه واورو، هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 مېرې لاري راغلي دي. په دغو پیغامونو کې یو هم له هلمند څخه، د هلمند له محبس څخه، د دفتانی په نوم دی و تند چې دی وی نن 15 ورځ ده چې 400 بندیانو په دغه محبس کې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. دفتانی هیله لري چې د مرکزی حکومت چارواکي له دې موضوع خبر شي، او د دوی غوښتنو ته مرکزی حکومت توجه وکړي. نور الحق له کندهار څخه لیکلی دی چې د سولې په ارتباط د ولسمشر غنی له نظر سره موافق دی، خو دی وایي چې دواړو خواوو ظلمونه کړي دي، باید دواړه خواوې معذرت وغواړي. بل اوریدونکي حبیب الله لیکلی دی چې طالبانو هم زیات ظلمونه کړي دي، طالبان دې هم سوله وکړي او بخښنه دې وغواړي.
تاسو له پیغامونو نه
د کندهار ژړی ولسوالۍ خبرې کوم. کله چې روسان د افغانستان څخه ووتل، د روسانو په تصویر وسلې کباړ شو او پاکستان ته چې دا وېس کار و بیا چې کړی. دلته د ژړی ولسوالۍ د ماجي پولیس پوستې چې دا د خارجان ته ورته تسلیم شوي پیسې چې دا ګرده کبایري دا رقم چین پر شخصي خبرې باندې
ورور دا موږ د مالا څخه خبرې وکړو. هلمند کې وره د هلمند په مابس کې ډېر ځنځت دی. تقریبا 2 شاوخوا لګې د تیزې کې شخه بغیر د غټ پولیس هسپتال وي. نو تقریبا 2 سوه نور خلک یې سره پوهېږي، ټول خلک مریضان دي. دروس پولې چارواکو ته موږ خبر ورسوو.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه او د غرض ژوند په شیبو کې لرو اوریدلې مه هیروي خو مخې تر دې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په سویس کې د اتمی خبرو په برخه کې د پرمختګونو یادونه کوي. محمد جواد ظریف دا خبره وروسته لدې وکړه چې پرون یې په سویس کې د جرمني او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره ولیدل. د ایران د اتمی پروګرام په اړه د وروستي توافق نیټه د جون د میاشتې 1 ټاکل شوې ده. په دې اړه ریبا ظاهر نور جزئیات تراوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د سویس په لوزان کې د اټومي مذاکراتو په برخه کې پرمختګونه سته. د دې مذاکراتو هدف دا دی چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به تهران له اټومي فعالیتونو لاس اخلي. جواد ظریف دا خبره پرون په سویس کې له خپلو آلمانی او فرانسوي سیالانو سره تر لیدو وروسته کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیلس د سویس لوزان ته تر رسیدو وروسته وویل دی وایي هغه څه چې د بحث وړ دی دا دی چې ایران حق لري غیر پوځي اټومي وړتیا ولري، خو دا چې دغه موضوع له اټومي وسلې سره تړاو لري نو ځواب یې نه دی. بحثونه اوږده او ستونزمن وه او د ځینو مسایلو په برخه کې پرمختګونه لرو، خو د ځینو نورو مسایلو په برخه کې په کافي ډول پرمختګ نه دی
سوی.
د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې مذاکرات یو حساس پړاو ته ننوتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او د نړۍ قدرتونه د دې موضوع د ځانګړي کېدو په حال کې دي چې آیا کولای سي خپل دغه اختلافات له منځه یوسي او د مارچ په 1 نیټه د وروستي توافق پر چوکاټ سره سلاسي. د وروستي توافق ترلاسه کېدو ته د جون د میاشتې 1 نیټه ټاکل شوې ده. د ایران د اټومي چارو د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې یو یا دوه د اختلافات مسالې سته. نوموړي د ایران ایسنا خبري اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤول جان ارنست خبریالانو ته ویلي چې له څه باندې یوه کال راهیسې له ایران سره خبرې روانې دي او که چیرې په ژمنو کې جدیت موجود وي نو کېدای سي د مارچ میاشتې تر پایه یو توافق وسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی پرون مازدیګر لوزان ته له رسېدو سره سم ویلي چې ایران او د نړۍ ستر قدرتونه هیڅکله دومره توافق ته نه و نږدې سوي. بلخوا په دې خبرو کې د روسیې د مشر مرکچی سرګی ریابکوف له قوله ویل سوي چې وایي له ایران سره د اټومي توافق په اړه بدلونونه تر نیمایي ډېر سوي دي. ایران د لویدیځ لخوا د اټومي وسلې د جوړولو د هڅې تورونه ردوي او وایي اټومي فعالیتونه یوازې د سوله ییزو اهدافو لپاره دي.
د ژوند رنگونه
اول دی نوم را تا واخله دی کم زای
دا خو عبدالولی ام
عبدالولی
وردګو دی ولادت
سخته دی مارای خولې مو په سر ده
او ولدا
اخیستی مده کچا جوړه کړی درته
نه راخه مخیستی ده مارای خولې دغه شاند مو ګډیر مصرفو
څه کوي ژوند زندگی څنګه ده
ولا ژوند او زندگی خو اوس پلان ډیر خراب ده
ولی خرابه ده
خرابه ده چې امنیتی وضع ډیر خرابه ده او نور دې کوم مشکل مو ګندل مثلا مشکلات ډیر دي کشاورزی نشته نور کوم کاسبی نه لري
څه کوي هلته په کلی کې
مګر ډیر وخت حیران کتل وو
ایران ته څنګه تللې وي
کار او کاسبی پر
نو ایران کې بیا کم ځای کې وای څه مکول هلته
کارګری بنای استادی کارونه کو ساختمانی کار
درانه کارونه بوونو
وونه سپ کارونه خو نشته ټول درانه کارونه سخت کارونه
د ایران ته اوس ویل کیږي چې څوک لاړ شي بیا روغ نه راځي یا نشې ته څنګه روغ راوته ورنه
هغه هر سړي خپل هغه ده در سړي خپل سړي قاعده نو اکثره خلک مثلا نوې ځوانې کې رقم چې خرابېږي او بعض خلک مثلا خپل کار او کاسبي چې تلوي هغه به توغه وخت شانه ته وخت نه لري
یا په ځان زور بر وي نو بیا الته څومره مسافرې دی وکړه
نه میاشته
همداسې قاچاقي تللې وې ویزه دې اخیستی وه
نه پاسپورت نه اخیسته وه هغه میوسو ختم شو بس دوغونه دې تیره دې مرس کړم راولېږم
د ځینو افغانانو سره خو هلته ډېر بد سلوک کېږي تا سره څنګه
بس دغه سلوک نو روان دی بس کلان بد سلوک ورسره کېږي ځکه افغانان زخته به حده زیاده په ایران کې اوسې خاص سترګه نه ورته ګوري مثلا دومره ارزښت په سترګه نه ورته ګوري مجبوره دي
یعنی داسې خو نه کېدل د عربي هیوادونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي مسافري کوي افغانان وایي کله چې مزدوري کوي بیا څوک پیسې په خزړه نه ورکوي داسې خلک شته تاسې ته څنګه بیا پیسې په خزړه درکولې
ولایران کې بس تقریبا 10% دغسې بېخي اصلا پیسې ته خوري
او کورنوی غواړي زور خو بیاسم نه رسي
نه زور خو دې نه کیږي کدار نه کنه اوس نشي وسره
خپل پیسې به پزاره یو غواړي
او په مجبورې پزاره به غواړي
اوس چې خپل افغانستان کې نو ژوند سره خوشاله خفه
کای نو څه به خوشالي وخت سای کار به کاسبین لري او ګرځي دغه
خدای دې وکړي چې دغه کاروبار ښه شي کنه چې ټول ځوانان په کار شي که په کار شي ولی به څوک بل هیواد ته ځي
مجبور نو وسره غل تر کوم کارو کاسبی برابر شي مثلا د کابل کې خار کنه
کار پسې راغله
کار پسې راغله اوس نو کار نشته و اصلا مې پښتنه کوم کاسبی خراب ده کاسبی نشته اوس پلان
نو درس مو ویلې کنه نن سبا خو په درس ده
و درس مو ویلې تقریبا یو اته سیم په درس مې ویلې
چې وا خدای دې ټول مشکلات حل کړي دی بل چا زور سیم نه رسي
نه
مننه ژوندې اوسې
تشکر
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو مهال د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړي چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکي موسی پنګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شې نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندۍ به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلي خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړی چې فکر به وکړئ چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال مسجد د مین پاکی مسجد او د بنسټ خودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د مسجد عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی دا موزیم. اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کمو د یو کوټه کې د ملک ازه په ځای کړی مواد ډیر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي د مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو ډیفنس کړی د خنسا کړی د خطر نوې ستدي او موزیم ترول شوی. دلته موږ اکثرا مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی، دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی وویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه د عمر موسسه 1990 کې فعالیت شروع کړه بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل د غین ورسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل نو دا د 2009 نه دی خواته د فعالیتونه زمونږ د مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي دا ته ایصاف کسان راځي نور خارجیان راځي داخلي کسان راتلی شي څه مشکل نشته بعض ورونه په دې فکر کې دي چې دا به دار چا د پاره نه او یا بارش د پاره اجازه نه هر څوک راتلی شي د موزیم نه کولی شي چې وګوري لیدنه وکړي ټکټ فیس هیڅ هم نشته دی صرف د کمرې د پاره هغه بیا جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنټ لرو هغه اخلو پیمنټ نه
د دغه موزیم مسؤول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول و چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو
بعض ورونه دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونه دي یا بمونه دي په حجران مین پاکی کې پیدا کړی دي نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېدای نه شي دا په خپله دولت کومک کړی دی موزیم سره بعض اکثر داسې مواد دي چې خپله دولت ورکړي مون دا چې دي د مختلف ولایتونو نه راولسو دي شبرغان نه راولسو دي د باګرام نه راولسو دي د خوجرواش نه راولسو دي د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې ګرځو د حکومت مونږ د نورو وختونو دا دي چې هغه سره هغه خبره مواد امکاناتي مونږ ته راکې دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخي آینده نسلونه وګوري بعض کسان دي د مین یا د بم نوم هوریدل دي خو وسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغه ډیر خوشحاليږي وایي چې لکه بعض داسې مواد دلته شته چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي اکثره بعض مواد د وخت تیرېدو سره چې څومره د وخت تیریږي د دې ارزښت یا هغه زیاتیږي
محمد دین وایي ډیر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچ چاته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلی او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي نوموړي که څه هم خوشنې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکي نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیاری دي شاوخوا یې دي خو ډېره خوشحالم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانوړي ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار وانخلي
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا ترکیه فرانسه او روسیا کې جوړې شوي او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیا وینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهم نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون مسل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی نو موري وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره په خاني ګډوډي تر سترګو شوي او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کاریدلې دي
کوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلم کابل ته واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بي ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابل سپکی او درنی وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لغنه کار اخیستل شوی او د نندارې ته خوده شوی ده او همدارنګ هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده همدارنګ چورلکی او تیارې بیلابل الوتکی او چورلکی هم دلته موجود دي کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډیشي او دغه نندارتون لنګ دین وګوري نو خه تجربه د هغوی لپاره ترسو پراتلون کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوري او د هغوی د مرګ جوبلی بایسونه ګرځي
دای وای په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کال پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو زاهد صدیقی یو لوغو نندرچانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړې. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه چې تاسو ګورئ همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه پخوانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنګ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم، توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپتر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده، او دلته هره ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي دې وسلو او دې تیارو د دې کتو لپاره، او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي. ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟ پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دېرش کاله جنګ تیر شوی ده، او هغه جنګ اثرات وروزه هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي، او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي، او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زموږ هیوادوالې توا کړي دي، زموږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي. نو همدا د سلدې وسلو نه موږ نور کار وانخلو، او دا وسلې واڅ موږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتغږیږي. نوموړی وایي چې دړول موزیمونه له ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت دا ده سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنګ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسي په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي، څوک په وژل شوی دي، او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا موږ چاته ماتې ورکړي د دموغه ښکارندوی کوي چې له دغه وسلو سره سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پورې، مګر بیا یې همدغسې یو زبر ځواک او قوت قوي ځواکونو ته ماتې ورکړي د هغې دغه وسلې او ټانګونه او مهمات په شان هم درلودلو. دوه موزیم چې د دیارلس سوه درې نویم کال د حمل په شپاړسمه نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو، بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی له اکثرو ولسوالیو او سیمو نه هغه ټانګونه چې هغه د روسانو په وخت کې یا هغه هلیکوپتر او جنګي وسایل چې دراندولو د هغو وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولی نه سوای او پاته سوي ولو په خپلو ځایونو باندې، نو هماغه یې له ولسوالیو له سرکونو لویو سیمو نه راټول کړلو او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا یې ټول کېښودلو. سي هماغه هم د موږ د یو تاریخ ښه بېلګه ده د همدغې درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پرې وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
کرانا والا کیوں ہوں